Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 40 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فساد کړی او د امریکا لسګونه میلیون ډالر یې خوړلی دي. رحمانی هغه وخت د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه رد کړې و او ویلي و چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي په باب اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوې چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پرونۍ کتنه کې وکړې. په بیان کې د متقی له قوله راغلی چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه له وضاحت وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. ملګري ملتونه افغانستان ته د ځانګړي استازي پر لیږلو غور کوي څو د طالبانو له چارواکو سره د نړیوالو پر غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او د یو همغږي کوونکي رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د کان په سیمه کې د لرغونو اثارو ساتنه وشي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخوا پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وین بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو اثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې وین بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نه شي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه سیمه کې د نصیرات العوده روغتون د اداري ودانۍ 15 پوړ او چت تر برید لاندې نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې په روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیرمو ته هم د زیان رسېدو خبر ورکړل شوی. العوده روغتون هر ورځ لږ تر لږه 1200 ناروغان نو ته روغتیا خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې بریډ سره د 2023 کال له اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ دیرش روغتونونو له ډلې یو دیرش روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لنجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر د اوکراین لپاره ځانګړي شوي. همدارز له اسرایلو سره شاوخوا 26 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یو برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل چې پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکېچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له څو میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو دا لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. واباورې چې د بخنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جون او خزو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. په نورو موضوعاتو کې، په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو برید کړی.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس چینجۍ ورسره هم راغی، نو دا چینجۍ د دې ملخو باید مخنیوی وشي په کلکه باندې.
د کونړ په څو ولسوالیو کې خلکو بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړې.
د کونړ ولایت په 2012 کې کوکنار کرل شوی دی. نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منډړلو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غوایی یا سور 15 بنده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 23 سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو راپورونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان خځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند څخه د هغوی د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه 4 مخیز راپور کې چې نن خپور شو، همداراز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د 2022 کال له پایله د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1600 پیښې ثبت کړي چې نیمایي یې ځورونې، ظالمانه، غیر انسانی او سپکونکی چلند دی. سفیولا سنگزای او د موضوع نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 4 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپور کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجې او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر وای افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیواله مبارزې د لومړر د نوملړ په سر کې ده. هغه د ځمکه د نړیواله ورځ په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې د اړولو او د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره باید کار وشي. له بلې خوا په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه نه نوی کسان وژل شوی او څلور شپې تنور ټپیان شوی دی. عبده سپوږمۍ په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرنډ کر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکي لپاره هڅه وکړو. کرنډ کر د دوشنبې په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکي د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسیدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیزې ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولی دی. د بل کورونه دا څو ورځې دوامداره باران و کورونو ته زیان رسولی و ځینې کورونه هم کېناولي. مشکلات زیات و بس خدای خیر کړ وکړو. نو لارې خو لارې هم خرابې و سړکونه هم ډېر مشکلات لرل. موټر هم څه وخت لپاره بندې وې تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي چې د نوم له څرګندولو یا ډډه کوله په خپله سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا د ناړۍ مرکزي کلي نه تقریبا ستل جرې بزمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کوم سړکونه دي پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږوځه کې زیانمن شوې ده او تر پرونه پورې بند و او اخیرم پرون ماخام د شپې د تګ را تګ د موټرو د پر آزاد شو. تر سل یو نیم سل پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چار دیوارۍ کوم دیوالونه دي هغه غورځېدلي دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلي ولیدلي دي.
د اسلامي کریډیف مرستندویه بنسټ د سیشن می په ورځ په یو راپور کې ویلي چې تیر اونۍ په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیکت لایحه تصویب کړه. د لایحه د سې شنبې ورځې په سهار تصویب شو خو د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبې په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي و چې د دې کډوالو د لیکت لمړنۍ الوتنه به لاسو تر 12 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې د رایه یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانېدلي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي وای د موضوع ډیر اندېښمن کړي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بل اخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجر مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د وینوي غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
شي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله بریتانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د بریتانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې روانډا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په بریتانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی، قانون له مخې به دوی ځي دروندا هیواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغیز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولای شي د هغوی پر روان اغیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر بریتانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانډه لیکي اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو اوري د سهار 15 بجې او 10 دقیقې دي. لشپګو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خبرونه په 19 یوشت او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12 شپګ نوي متره منځنۍ څپو اوریدای شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤل د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکو ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب تایید کړی دی. اسرائیل تور لګولې و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر غړي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې ښکېلو. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي کیو متحد پټوګراو
ګرځي.
حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترګر سازمان غني د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزې ترنګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمیر غړو له وسلوالو سره مرسته کړي. تر هغه تور وروسته د غزې او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وزنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبه پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په څیر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورګرځو او په پیل کې یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت لغرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلیږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپل کړي، نه یوازې نیمه پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د تیرې دوشنبه په ورځ افغانستان بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یې 1-3 پر وړاندې ماتې وخوړه. اوس هم ورزو د راپورونو د برخې دوام ته. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوي چې د له منځه وړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کوکنار کرلی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1200 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې ثبت نه ده چې اته جری او ځمکه به وي. خدای به دې شو چې د کونړ ولایت په 1200 ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت لوري نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محوه د منډړولو کمپاین شروع شو. د انګام د اسمار د چپه درکې نکړل شوی نورو یې کرل شوی دي.
کاروانګر وای د کرکیلی ځمکه کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبره چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه له منځه وړي دي. د دې ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې په دشت ارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې ملخان پیدا شوي او پر کښتونو او څړځایونو حمله کوي او زیان ور اړوي. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د کندز په یو شمیر ولسوالیو کې مزرم ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزرم ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو برید کړی، کښتونو او څړځایونو زیانمن کړي دي. د کندز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان آزادۍ راډیو ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او څړځایونه یې لمنځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ وو او اوس شینجی ورسره هم راغی، نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان د هاګوی اچول پیل کړي باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واښه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، اوبه نشته، واښه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي شاید خلکو مالونه تلف شي. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پلا رستاق پلا تخار پلا دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډې ته وویل له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا شوی، دا کیسه ملخ پیدا شوی، دا ګور د وښه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه، دا کښتونه ټول خوړلي دي. فکر سه دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم ورور مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې شوي، دلته مراسم وکړي، دا څاروي مدل ته راوسلي دي. کاکا دا ګوره دا وښه ټول خوړلي
دي. نوموړی ولایت د شرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنځ شکایت کوي.
نو دغه ځکه دغه د دغه ملخ دي او دغه غنم دي او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر روان دي تخریبي، او که دغه دولت همکاري وکي کومک وکي نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې موږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو سی 19 په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتې او یره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خوا بجو سره دانه وکټونه دي. ای سی سی سلوخي مو خيار سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لار کې بیا نیولو، نو بیا پازا بی دو خو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې وو روان شوی دی.
جاوید زمو خدا جن سٹور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به منګ لم خدای ست ډیر زور او تکلیف را کو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله، خو سر ته موږ ذهن جوړ کړي، نو سر ذهن موږ تیار یو، نو کو دی و جزای بس بیا زو. لکه موږ اوس په دې خپل سر نه زو چې د موږ خواري ډیره کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی. او کدی بیچاره داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کړو کنه، نو قانوني لار خدا دا چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده، او چې زه دې لاړ شم 4-5 میاشتې کې زه واپس هم نشم کولای، نه پاسپورټ شته او نه ویزه ملاویږي. ډېر وره په دې کې نه ولې فرانس ته نه ځو، ولې جرمني ته نه ځو، شل 1.5 لک روپۍ باندې خپ خوخه خلک ځي، خو ټول خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
مانوم نعمت مونږ هلته د کابل یو، خاص کابل یو. یاره موږ په دې وجه پریشان کړی، مونږ پیدا شوي په دې پېښور کې او د مونږ پلرګنۍ راغلې وه. یاره مونږ کور ته لاړ شو وجه دا ماجر ولا ګوله سي صاحب دا بل زمونږه خپل یو خپلوان دی، غي تل د کور اراده او کاغی چې ودرې دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو سو کو ټول ټینشن کې چولې. یو خا د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خا د اوسېدل نو ټینشن دی. نو
نوم می راته لا مونږ خپل دا پیوار لرو، نو مونږ ته خو لا فعلا څه مشکل نشته، نو هغه خو کم یو غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي. نو تاسو به دا خو خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتوي تاسو لپاره، نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خو خپله دلته خوشحال یو فی الحال، او مونږ وایو چې پاتې شو لیا به ښیو دلته.
نوید پریشانی خوشته دی ورسره جوړیږي، خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چېرته مو باسي، او دا دوی بار بار هم دا خبرې کوي چې مثال خبر او باسو نه نه او باسو دا وغه شپک میشه ټیم دی کال ټیم دی نو اوس مونږه مرد خپل ذهن جوړ کړل چې بس نور ورزو پیدا خیره
ستاسي پیغام ستاسي نظر.